دا مشال اړیدو ستړي مشي وخت د ماخام 15 بجې دی د نن ورځي آخري خبري غړی کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هر کله وای په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د کوټي په بمی برید کې د پولیسو د ډی آی جی په ګډون درې پولیسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ریزل بیا د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه کړې ده. د امریکا بارني چارو وزیر ویلي تر اوسه د افریقا نه د سوي چې امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ویلي. اوسم د خبرونو تفصیل په کوټه کې په بمی برید کې د پولیسو د ډی آی جی په کډون درې پولیسان وشل سوي دي. چارواکي وایي دا پېښه نن سهار په چمن هاوسینګ سکیم کې هغه وخت وسوه چې ډی آی جی حامد شکیل په خپل ګاډي کې له کوره دفتر ته روان و. په چاودنې کې د هغه ډرایور او نور محافظان زخمیان سوي دي. پولیسو د پېښې پلټنه پیل کړې او وایي چې لومړنۍ پلټنې ښایي چې دا ځانمرګي برید دی. تېرې کې طالبان پاکستان د برید سیماری منلی ده. د پاکستان خبريالانو د بلوچستان پر حکومت راغ کړی چې په صوبې کې د خبريالانو ژوند او کار خوندي کړي. دا غشتنه پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبريالانو د مظاهرو پر مهال وکړه. د پاکستان یونین اف جرنالست او مخکښ مشر محمد ریاض وویل د خبريالانو ژوند ته د خطر ځموار حکومت او د رسنیو مالکان هم دي.
یو وخت زموږ خلک وهل کیږي. احمد دورانی تاسو وکتل چې وهل شو او بیا یو اخبار د هغه پر کردار خبرې وکړي. هغه خلک دي دا واوري چې سبا پر دوی هم دارنګ حالات راتلی.
د پداسال کې د پبلسان کې د بلوچو سوالو تر دړو کورس د اکتوبر 15 نیټه ورسپانه نوي ویشل سبي او د خبريالانو سازمان وای د بلوچو په سیمه کې د خبريالانو مرکزونه بندي. بلوچو سوال وای د سبي ورسپانه د دوی پورا دریز نه خبروي او حکومتي دریسته زیات ځای ورکوي. پاکستان ویلي د افغانستان په داخل کې د وسلوال طالبان فعال دي او باید ناټو ځواکونه هم په دغه سیمو توجه ورکړي. نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بارني چار وزارت وایي ډاکټر محمد فیصلی دا وکړه چې د افغانستان تر 30% زیاته سیمه د حکومت په کنټرول کې نه ده. د وی موږ په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو په اړه بې بنیاد تورونه په مکمله توګه ردو. د دې هیواد په هیڅ یو برخه کې په منظمه توګه د هیڅ یو ترګری ډلې مرکز نشته. د افغانستان څلوېشت 15% سیمه کې د حکومت واکمنۍ نشته او له کنټرول بهر ده او طالبان هم له دغه سیمو فعالیتونه کوي چې نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان هم زیانمن کړی دی. همدغه سیمه دي چې باید نېټو ور باندې توجه وکړي چې تشدد او ترګری ختم کړي. خو بل خو افغان حکومت او امریکا وايي په افغانستان کې د بې ثباتۍ کی لاس لرونکي طالبان مرکزونه په پاکستان کې دي. دا اگست په میاشت کې د امریکا ولسمشر په پاکستان د دې مرکزونو د ختمولو غږ کړی وو. د پاکستان فوج وایي د خبر ایجنسی په تیرا راجګال کې پر امنیتي پوسټ برید کې یو سرتیری وژل شوی او په ادایه په ځوابي کاروای کې 15 وسلوال وژل دي. د پاکستان فوج د اطلاعاتو ادارې آی اس پی آر نن په خبر سوی بیان کې داوا کړی چې حمله له افغان خاورې سوی خو افغان حکومت د دې تور پاړه لاڅنه دی ویلي. چارواکي په راجګال کې د تیرې سمو دی رئیس د وسلوال پر ضد د خبر فور په نامه فوجي عملیات روان دي. راجګال د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې سیمه ده چې پکې یو شمېر وسلوال لري شتون لري. پر پوسټ د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د پنجاب صوبې چکوال ضلع ته نږدې ډوک پټان سیمه کې یو بس پرېوتی چې پکې 24 کسان مړه او 14 نور زخمیان دي. د چکوال ضلع پولیس چارواکي وایي تیر ماخوستن د تبلیغي جماعت یو بس له کوهاټه راوند ته د تبلیغي اجتماع لپاره په سفر و چې د تیر ظرفداري له کبله یوې کندې ته پرېوت. د چکوال ضلع ته لګن تانې پولیس چارواکي اسد عباس مچال ریډیو ته نن وویل چې وژل شوي کسان خپلو خپلوانو ته رسول شوي او زخمیان د تلګنګ هسپتال ته وړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ریزل بیا د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه کړې ده. ډونالد ټرمپ چې نن په بیجینګ کې د چین ولسمشر جی چین پینګ سره تر خبرو وروسته یو خبرګون دی ته وینا کول او ویل په ګډ کار سره به د توندلارو اسلام پالو مخه ونیول سي.
President Xi and I also committed to working
towards ولسمشر شی او ما د غراس ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره کار وکړو. ترګر د ټول انسانیت لپاره یو خطر دی او موږ په دې انتها پسند اسلام پالي ترګری مخاوني سو. د امریکا ولسمشر هم دا راس پر بیجینګ ټینګار وکړي چې د شمالي کوریا د ایټمی پروګرام د لانجی په لورو کې خپل نفوذ استعمال کړي. ډونالد ټرمپ ویلي چې د چین او امریکا ترمنځ په تجارتي اړیکو کې امریکا سره انصاف نه کوي. شی چینګ پینګ وویل د چین اقتصاد به چې امریکا وروسته نړۍ دوم لوی اقتصادي له وخت تیرېدو سره د امریکا په ګډون د بهرنیو کمپنیانو لپاره نور هم آزاد او شفاف سي. د افغانستان د کونړ د نړۍ په ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو رینجر موټر د ماین په چاودنه کې 15 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د کونړ امنیت قمندان پاسوال جمعه ګل همت نن مشالري ټول چې پېښه نن سهار شاوخوا 10 بجې هغه مهال وسوه چې د سیمه ییزو پولیسو رینجر موټر له سړکه د تیرېدو په حال کې وي. طالبانو د برید سماری منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر اوسه داسې پریکړه نه ده سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانونی په یو آسیایي اقتصادي سرمشریزه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ټیلرسن څرګندونې وروسته له هغه سوې چې ولسمشر پوتین ته یو نږدې لوړپوړي کس نن ویلي چې شاید دواړه مشران د نومبر په 10 سره وګوري. یورو یوشاکوف ویلي چې په ویتنام کې د آسیا پیسیفیک اقتصادي همکاریو یا اوپک سرمشریزه په څنډو کې د دواړو مشرانو په لیدو موافقه سوې ده. یوشاکوف ویلي چې ډېر امکان لري دا لیدنه د نومبر په 10 یعنی سبا وسي. د امریکا او روس اړیکې د ځینو موضوعاتو لکه د یوکراین پر خاوره د ماسکو د یرغل او هم د امریکا د 2014 کال په ولسمشریزه انتخاباتو کې د روس ته مداخله لقبل خرابي سوي دي. د نېټو دفاع وزیران به نن د غونډې په دوه ورځ د فیصله کوي چې افغانستان ته د عسکرو شمیر چې دا وخت 14,000 دی 14,000 ته زیات کړي. د نېټو سرمنشي یانس اسوس د نېټو سیکرټری جنرال یانس ستولتنبرګ ویلي چې دغه پوجان به په پوځي د جګړې په برخه کې نه وي بلکې د مرستې مشورې ورکولو او کومک کولو په برخه کې د افغان ځواکونو کومک کوي. د تر دې لمخه ناتو پرون په اټلانټیک اروپا کې د روسي د مخنیوي لپاره د نوي پوځي مرکزونو جوړولو پلان منزور کړی وو. خبرونه پای ته ورسېده. لاوس محمد عمران د موسم کرنسي حال ورکوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ 55 پیسې. یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ 40 پیسې او 1.60 روپۍ 90 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې او یو درهم په 9 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 9 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستاني 312 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین او کوټه کې به په اسمان وریځې خورې وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 درجه سانتي ګریډ او زیات نه زیات 28 درجه سانتي ګریډ وي. بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 8 درجه سانتي ګریډ او زیات نه زیات 22 درجه سانتي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او د موسم حال او کرنسی بیدر ته له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال محمد عمران وړاندې کړ. کډمنو اودونکو کچرا سره د روانې غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په کوټه کې په یو چاودنه کې د ډی آی جی په ګډون درې پولیسواله وژل شوې دي. په اسلام آباد کې خبریالان وفاقي حکومت نه غوښتي چې په بلوچستان کې صحافیانو ژوند خوندي ساتلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. بلخوا د افغانستان په خوست ولایت کې خبریالانو په شمشاد ټلویزیون برید په سخت ټکو کې غندلې دي.
دا د انسانیت اسلامیت او افغانیت خلاف یو عمل وو.
په دې مطمئن یو چې موږ بلا نور هم متانت پیدا کوو او د خپل ټولنې خدمتګار به اوسو.
په کراچۍ کې د متحده قومي مومنت او پاک سرزمین ګوندونو ترمنځ اتحاد شوی. دا اتحاد به په راتلونکو انتخاباتو کې څومره ګټور وي؟
تاسو روزې روان الیکشن کې به ملب عمران خان یا پیپلز پارټي دلل ډېر د دې علاقو کې ګټور شي نو تاسو چې هغه پرون بالکل ختم شولو.
په خیبر پختونخوا کې د ککړې هوا او لړې له کبله خلک سوند سره مخامخ دي. د دې مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ یو ډاکټر وای
منګا ماسک استعمالو چې څنګه د دې موزر اثرات پښ کو پر تل ضروری دی چې په کار کې ماسک استعمال شي د شو پټ کړي خلو او پوزا.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن سهار په یو بمی چاودنې کې د ډی آی جی پولیس حامد شکیل په ګډون درې پولیسوالا وژل شوي دي او درې نور زخمیان دي. مړی او زخمیان سمدلاسه د کوټه د کوټه سی ایم ایچ روغتون ته وړل شوی دي. بل خواته د پولیسو د پیخي د پلټنې کار پیل کړی دی. تر کې طالبان پاکستان د دې پیخي د دې برید زمواري پر غاړه خسته ده. نور تفصیل به د کوټه نه د مشال اړو خبريال ایوب ترین پر رپورت کې وره.
پر ایرپورټ روډ باندې د چمن او سینګ سکیمو مخې ته نن سهار هغه مال یو زورور چاودنه وسوه کله چې د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ډی آی جی احمد شکیل په خپل موټر کې د کور څخه د دفتر په لور روان و. په پیښه کې ډی آی جی احمد شکیل او د هغه موټروان او څلور ساعتونکو سخت ټپیان شول. څوک چې سم د لاسه و کمباین ملټری هسپتال یا سی ایم ایچ ته ورسول شول. چیرې چې ډی آی جی احمد شکیل د هغه محافظ رمضان او ډرایور خلیل احمد خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل خوا ته پولیس او سرحدي عسکر د پیشو وزای ته رسیدلی او آلته نه هواز د پیش پلټنه پیل کړی ده، بلکې د پیشو وزای ته د عادي خلکو ته ګراتګ هم بند کړی دی. دغه ډول د پیش د پلټن لپاره د بم ډیسپوزل سکواډ کارکونکي هم د پیش وزای ته رسیدلی دي. د لمړنۍ پلټونو او د سی سی ټی وی فوټیج څخه داسې بریشي لکه چې دا یو ځانمرګ برید وو، ځکه چې په سی سی ټی وی فوټیج کې یو کس د احمد شکیل و موټر ته د ورنیز کېدو وروسته چاودنه کیږي. خو د پولیسو الله چارو کلاتردم گڑی پوری پدی اڑا چنه دی ویلی. پر پیش باندې بلوچستان والی محمد خان اسدزی او اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری سخت خواشنی څرګنده کړي او ویلی دی چې حکومت په تر هغه وخت پوری په قرار نه کښینی چې تر څو د صوبې څخه وسلوالي ډلې نوې ختم کړي. په دې ورستیو کې پر پولیسو او سرحدي عسکرو په دغه ډول بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په جون کې د کوټ ښار په مرکزی برخه کې د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر و مخې ته یو ځانمرګي موټر په بارودو والوځوي چې له امله د وو پولیسوالاو په ګډون دیرلس کسان وژل شوي. د جولای په لسمه نیټه د افغانستان پولې ته څیرمه په چمن ښار کې په یو ځانمرګي برید کې د چمن د پولیسو مشر ایس ایس پی ساجد خان ممن او د هغه ډرایور وژل شوي وو. د هغه څخه درې ورځې وروسته په کوټه کې د ایس ایس پی قید آباد پر موټر باندې د ناصرګند کسانو لخوا ټکان وسول چې له امله ایس ایس پی مبارک شاه او د هغه څلور ساتونکي وژل شوي وو. او تیرې میاشت د کوټ په سریاب سیمه کې یو ځانمرګي خپل موټر د پولیسو د یوې لارې سره ټکر کړی. په نتیجه کې د یو لاروي په ګډون و سوالا وجل سوی او دولس نور ټپیان سوی وو. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د پاکستان پنجاب صوبې چکوال ضلع سره نږدې ډوک پټان سیمه کې د مسافرو بس پریوتو په پیخه کې لږ تر لږه چلیش کسان مړه او شپږ شپېته زخمیان شوي دي. د پیښې نور تفصیل د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رفعت انجم پر رپورټ کوي.
د پاکستان پنجاب صوبې چکوال ضلع سره نږدې ډوک پټان سیمه کې مسافرانو بس پریوتو پیخه کې سلیرش کسان مړه او شپږ شپېته زخمیان شوي دي. د چکوال ضلع تیلګنګ تاڼې پولیسو چارواکي اسد عباس مشال رادیو ته وویل چې د چهارشنبې پر ورځ ماسخوتن ناوخته د تبلیغي جماعت یو بس کوهاډ نه راوند ته د تبلیغي اجتماع لپاره روان و چې د تیز رفتارې له وجې ژورې کندې ته پریوتو. د څه په نتیجه کې چې مرګ ژوبلې وشوې.
د پیښې اصل وجه دا ده چې ډرایور ګاډۍ په غلطه توګه موړ کې راتاو کو او ګاډۍ تبې قابو شونه لاندې کندې ته پریوت. په دې ګاډۍ کې دوه نوي کسانو. په پیښه کې د مړینې د زیاتې شمېرې وجه دا ده چې زیاتره خلک د بس په چت ناست وو. ناغوی ټول پکې مړه شوي دي.
د پولیسو تر مخه چې مړه شوي کسان خپل خپلوانو ته حواله کړی شوي دي او په پیښه کې زخمي شوي کسان تلګنګ سیټي هسپتال او ډیسټریک هیډ کوارټر هسپتال ته لیږل شوي دي. چارواکو په وینا چې د کومو زخمیانو حالت د تشویش وړ دی هغوی د پنډي هسپتال ته وړل شوي دي. د بس ډرایور هم تشویشناک حالت کې هسپتال کې داخل کړی شوی دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
قدرمن اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای چې په دوه ورځو کې دنن نه بعد هغه کسانو د واپسۍ په اړه څه پالیسي جوړه کړې چې دا وخت په بکاخیلو کډوالو کمپ کې دي. د جنوبی وزیرستان د میسود قبایلي مشران له حکومت غواړي چې په هغه په سلګونه بوډاګان ښځې او ماشومان د جنوبی وزیرستان ته راپرېږدي کوم چې د شمالي وزیرستان بکاخیلو کډوالو کمپ ته وړل شوي دي. نور تفصیل د سیلاب مسود په رپورټ کې.
د دغو عملیاتو په وجه پسلګونا قبایلون چې په کومو کښې ښځینا بوډاګون او بچون هم شامل دي د دغو سیمونه په زبردستی استلی شوي. په قطبي وزیرستان کښې د کډوالو په کیمپ بکاخیل کښې محصور کړي شوي دي چرته چې د هغوی نه سختې پښتنې ګوژنې کېږي چې هسې نه په دغه قبایلون کښې طالبون پټ موجود وي. د دغو قبایلیانو د بکا خیل کیمپ نه زر کی رایستلو په غرض د درې مسعود قبایلیانو مشرانو لیا اول د یوې درنې جرګې نه د ورستې د سولي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیات د چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې څومره زر کېدای شي دا قبایلیون د بیرته سولي وزیرستان ته راولي. د قبایلیانو د دغې غوښتنې په بدل کښې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو تر اوسه پورې څک کړي دی. د پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک نه واروئ.
200-300 بومان کی فیمل سیدیا بکاخیل کیمپ پر رسیدلی دی. آگے صبح کے ملا ریفارٹو سیکٹریٹ سرا 9-7 سرا اور 11 کو سرا بودے کے ملا کی کوارڈینیشن کی اور کنسلٹیشن کی ان شاء اللہ عزیز پورا 48 گھنٹے کی ہوگی پر پالیسی جوڑا سے آگے خال کے واپس کا والے دے پورا کہ دے یا مطلب ملا غطا ہر کری آگے سے جگہ کی میں جرگا جو جاگے تھا ہینڈ ورک ملا علاقے تھا واپس گئی جرگے نامینیشن شوا تھا آگاہ مشتا کسان نمینہ رکھری تھی
مسعود قبایلیانو لیا اول دا کلکا پریکڑا کھڑے دا چھے کدے بکاخیل پا کیمپ کھے مسعود قبایلیون زر کی را خوشی نہ کھڑا شول بیا با دوی دے انتہائی احتجاجی اقداماتو پا پورتا کولو مجبور وی. نن اتم ورځ ده چې د سولي وزیرستان په مختلفو سیمو بوبړ سمل ژی او کړاش پیښې د طالبانو د موجودګۍ په شک د امنیتي فورسز د لټون عملیات لګیا دي. په ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې ولور رتبه چارواکي چې کوم خپل نوم جوتول خوښ نه کړل مشال ریډیو ته وشول چې د لټون په دغه عملیات کښې تر اوسه پورې 15 وسله والو طالبانو چې کوم د خان سید مسعود د ډلې سره تعلق لري ځانونه د امنیتي فورس سرتیرو ته په حواله کړي دي. دغې ذرایع دا هم زیاته کړه چې نور د اویا نه تر 15 اویا پورې وسلوال طالبان د امنیتي فورس د سرتیرو په ګیرې کښې ښکیل دي چې د کومو په خلاف لیا اوس هم عملیات لګیا دي. ذرایع په دغې دوران کښې د دواړه لوریانو د مرګ ژوبلې په بارې کښې څه ونه ویل او نه لیا طالبانو په دغې لړ کښې څه ویلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625. مشال اړې ته تاسې غوږ یې. قدرمنو اورېدونکو، د اسلام آباد خبریالانو د چهارشنبې په ماښام د یوې مظاهرې د لارې د بلوچستان صوبې او مرکزي حکومتونو نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې رامنځته شوي پر خبریالانو د بریدونو او فشارونو نوټس واخلي او د پریس کلبو تر څنګ د خبریالانو امنیت باوري کولو لپاره کوټلي او جدي ګامونه پورته کړي. دوی دا هم ویل که چېرې حکومت داسې ونه کړل نو دوی به د پارلمان مخې ته احتجاجي کیمپ هم لګوي. نور تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې وو.
په مظاهره کې له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتنې وشوې چې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې رامنځته شوي پر خبریالانو د بریدونو او فشارونو پر ضد دې کوټلي او بیړني ګامونه پورته کړي. د خبریالانو د مرکزي سازمان پی ایف یو جی یو مخکښ محمد ریاض وویل چې د موجوده حالاتو ذمهوار که یو اړخ ته حکومت دی نو بل اړخ ته هغه ادارې هم دي چې اخبارونه چاپوي، ځکه چې دوی ته خبر خو پکار وي خو د خپل کارکوونکي پوښتنه نه کوي. د پینډه اسلام آباد د خبریالانو د سازمان یا آر آی یو جی مشر مبارک زیب خان وویل چې وړاندې به په انفرادي توګه د بلوچستان خبریالان په نخه کېدل خو اوس ښکاري په منظمه توګه د پریس کلبو د بندولو هڅې روانې دي، خو دا نه ښودل کېږي چې د دې پر شا
څوک دي.
حکومت په دري ورځ کې کوم ګام پورته نکړو نو موږ به د پارلیمان مخې ته یو احتجاجي کیمپ لګوو. موږ به سیاسي حلقو سره هم په دې خبرې کوو چې د خبریالانو او د دوی تدویم کور یعنی پریس کلب ساتنه دي هم هغه رنګ کې نکړي لکه څنګه چې موږ د نورو ځایونو د ساتنې خبره کوو.
په
دې مظاهره کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ګډون درلود. په خپل وینا کې ډاکټر مالک وویل چې په بلوچستان کې خبریالانو ته د ګواښونو دا لومړی ځل نه دی. وړاندې هم یو شمیر خبریالان وژل شوي خو دا اوسني حالات خطرناک دي ځکه چې له تیرو درې اونو راهسې د بلوچستان دننه سیمو ته اخبار نه ځي او د ډیر فشار له کبله په تربت، پنجګور، گوادر، هب او خوزدار سیمو کې د خبریالانو مرکزونه بند کړي شوي دي.
بلوچستان او پاکستان ولس ته دا بندیزونه قبول نه دي. زموږ خواهش دی چې خپلې هڅې روانې وساتو که څه هم خطر موجود دی. تاسو ته به هم دا معلوم وي چې په بلوچستان کې مالکان خپلو خبریالانو ته بیخي پیسې نه ورکوي. زه ستاسو مننه کوم چې د بلوچستان د خبریالانو لپاره مو آواز پورته کړو.
په بلوچستان کې تیره میاشت د ځینو وسلوالو ډلو د ګواښونو وروستو د خبریالانو یو شمېر مرکزونه بندې او پر ځینو بیا بریدونه هم شوي. د کوم وروستو چې په خصوصي توګه د بلوچستان لرې پرتو سیمو خبریالان د لوی فشار سره مخ دي.
محمد عمران چې تاسو رپورټ وړاندې کول څنګه تاسو واورېدل درنو اوریدونکو چې په اسلام آباد کې خبر اعلان او احتجاج کړی دی. خو د افغانستان په خوست او لوګر ولایتونو کې د بیلابیلو رسنیو استازو او یو شمیر خبر اعلان د شمشاد پر ټلویزیون وسلوال برید وغانده او هغه د ټولو اسلامي او بشري اصولو خلاف عمل وباله. د دواړو غونډو ویناوال ویل چې هیڅوک نشي کولی په افغانستان کې د دا ډول بریدونو په واسطه رسنۍ ویروي. نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې د یو شمېر سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو په ګډون هغه غونډه چې د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې او د غرغغ د سیمه ایز تلویزیون په بلنه جوړه شوې وه. ویناوال وویل چې پر شمشاد تلویزیون د وسلوالو برید رسنۍ یو موټی کړي او د ټولنې د واقعیتونو په انعکاس کې د دوی هوډ نور هم پیاوړی شوی دی. د چنار د سیمه ایز راډیو د امتیاز خوان محمد غفور مهدی وویل چې
د شمشاد په راډیو تلویزیون باندې وسلوال برید کلکوټه کوغندم دا د انسانیت، اسلامیت او افغانیت خلاف یو عمل وو. دا ژورنالیستانو ته لا هم استقامت ورکوي د دغه سی بریدونو په مقابل کې موږ نور هم یو موټی کیږو او خپلې دندې ته بلا پسې وفادارو.
په خوست کې د غرغښ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي چې دا ډول بریدونه نشي کولای رسنۍ د ولس د خبرونې او د واقعیتونو د انعکاس څخه راوګرځوي.
دا په دې معنی نه ده چې کچېرې په ژورنالیستانو یا په رسنیو بریدونه کیږي د دوی استقامت به هغه واقع بینانه حسبا پایته رسیږي. په دې مطمئن یو چې موږ بلا نور هم متنت پیدا کوو او د خپل ټولنې خدمتګار به اوسو.
بل لوري ته په خوست کې د شمشاد تلویزیون خبریال رحیم ګل نایل د یاد ولایت رسنۍ او خبریالانو له خواخوږۍ او ملاتړ مننه وکړه. وی ویل چې
ژورنالیستان یو وجود دي، رسنۍ ټول د یو هدف لپاره بوختي تر څو د ولس اذهان تنویر کړي. له شمشاد سره د خبریالانو خواخوږي، د ملګرو او د ژورنالیستانو خواخوږي په دې معنی ده چې موږ یو ځای یو قوت یو او هیڅ کله به هم دغه سي حرکتونه او دغه سي پیخي زمونږ هدفونه څخه پشان کړی. خپل ولسونو ته د خپ فکر ورکول لپاره به دغه سي قربانیو ته چمتو تیار یو.
د یو بل خبر لمخي په لوګر کې هم یو شمېر خبريالانو په یواناسته کې پر شمشاد تلویزیون برید غندلای او ویلي دي چې د یاد تلویزیون ټول خبرونه د افغاني کلتور او فرهنګ سره برابرې او په نشراتو کې د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیولې دي. په لوګر کې او تن آزاد خبریال حکمت الله واقد وایي
شمشاد تلویزیون د افغانستان دغه تلویزیون له ډلې څخه دی چې خبرونه د افغانستان له ملي ګټو سره، د افغانستان له کلتور سره او د افغانستان له دودونو سره برابرې دي. موږ په شمشاد تلویزیون دغه ترهګریز برید په کلکو ټکو غندو او باورې یو چې شمشاد تلویزیون به د دغه بریدونو په ترسره کولو سره لاندې کاري روحیه واخلي او په راتلونکي کې به په خپلو چارو کې نوښت راولي.
په لوګر کې پر شمشاد تلویزیون د برید د غندلو غونډه چې د خپلواکو خبریالانو ټولنې وربللې وه له افغان حکومت یې غوښتي چې د رسنیو او خبریالانو د ژوند د خوندي کولو لپاره لازم اقدامات سرته ورسوي.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د پاکستان د بارنو چار وزارت ویلي دي چې ناتو د افغانستان په هغه سیمو توجه ورکړي کومې چې د افغانستان تر حکومت د افغانستان حکومت تر واک لاندې دي. دا خبره د پاکستان د بارنو چار وزارت ولن د فزیکریا ونیزی خبری غونډې ته اکړې ده چې نور تفصیل یې له رابی اکرم خان اور.
د زیارت پورس اونیسی خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان محمد فیصل ویلی چې پاکستان کې په منظمه توګه د وسلوالو ډلو موجودګي نشته. محمد فیصل خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ تمه لرو چې واشنگټن او کابل به افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو غیر حکومتي علاقو په اړه د پاکستان اندېښنو ته جواب وایي.
د وسلوالو د پټنځایونو په اړه موږ په مکمله توګه دا بې بنیاد تورونه ردوو. پاکستان کې چرته هم په منظمه توګه د وسلوالو پټنځایونه نشته. داسې دعوی زیانمنې او د توقع برخلاف وي. شاوخوا 50% د افغانستان برخه د حکومت تر واک لاندې نه ده. طالبان د دغه سیمو انکار کوي او نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان هم متاثره وي. دا هغه علاقه ده چې ناټو له پرې توجه ورکول پکار دي او دا د یقیني کړي چې نه یوازې تشدد بلکې ترهګري هم ختمه کړي.
د خارجه وزارت ویان محمد فیصل په وینا د سختدریزۍ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه هڅې پکار دي. د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په 13 تاریخ د وسلوالو ډلو پر ضد فیصله کون کاروایی کولو غوښتنه کړې وه. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال طاهر خان وایي چې د امریکایي چارواکو د بیانونو ښکاري چې اوس هم هغې ته تحفظات شته، خو که بل خوا وګورئ نو تېره اونۍ د امریکا لخوا خپور شوی یو رپورټ چې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د طالبانو د کنټرول خبره کوي، نو دا د پاکستان لپاره یو دلیل دی. دې زیاتوي
شي او بیا دغه رنګې په میډیا کې بیانونه وي، بیا هغه اعتماد ته چې همکاري کې کوم پکار وي کېدی شي هغې ته بیا نقصان ورسېږي. زما دا نظر دی چې د پاکستان همکاري غواړي ملکونه، نیټو یې غواړي، امریکا یې غواړي، نو چې کوم هغه دواړه خیزه فورمونه دي، چینلې دي، په هغې باندې که خبره وشي نو کېدی شي بیا څه لار هم راوځي، ځکه داسې بیانونه بیا بد اعتمادی پیدا کی او پاکستان کو پخپل دریز باندې هم ټینګ ولاړ لږ نه دغه خلک دلته نشته.
روانونه په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو سلورم پړاو پر مهال د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلی وو چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پس وسوی ویلی شي چې په ملک کې امنیت ښه شوی او په منظمه توګه د وسلوالو ډلو فعالیت نشته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش مشال لړیو ته تاسې غوږی درنو ودونکو، تاسې کولی شئ چې د مشال لړیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashallradio.com درس په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسې دا رپورټونه چې تاسې کوم واوریدل او مخکنی رپورټونه هم تاسې لوستل شئ، کتل شئ او واوریدل هم شئ. یو بل رپورټ په لور تاسې پام راګرځوم. په کراچۍ کې د متحد اقوامي موومنت څخه بیل شوی د پاک سرزمین په نوم ګوند یو وار بیا د متحد اقوامي موومنت سره اتحاد کړی دی او وایي چې د یو منشور او انتخابي نخې سره به په راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي چې دارنګ په شریکه د سند او کراچۍ د خلکو خدمت وکړي. خو سیاسي چارو پوهان وایي چې د اتحاد ته په کوم نظر ګوري او دوی وایي چې دا به په راتلونکو کې په کراچۍ او په سند کې ډېر ګټور وي. چې تفصیل د سراج زهید په دې رپورټ کې وو.
د غونډې په مهال د دواړو مشرانو وینا و چې ټول پاکستان او په خاص توګه کراچۍ د یو شمیر مسلو سره مخ ته، نو ځکه یې اتحاد وکړو. کراچۍ کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال امین یوسف په دې اړه مشال ریډیو ته وې.
یو انتخابي اتحاد،
دې ته انتخابي اتحاد وایم، دا سیاسي اتحاد نه دی، ځکه چې پرون د دوی خبرې کېدې نو دا ویل چې دوی به د یوې نخې او د یو منشور تر لاندې انتخاباتو کې برخه اخلي. او بل خبردار چې یقینا د کراچۍ په سیاست او په مسلو به د دې خاص سر پریوزي. خو پښتنه دا راپورته کیږي چې دا اتحاد به تر کومه روان پاتې شي او د خلکو نظرونه هم په دې دي چې آیا دوی به یو مشترکه کلنلار جوړه کی. نو زه فکر کوم چې دا اتحاد به تر ډیره وخته پاتې نشي.
یہ اتحاد زیادہ دیر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا.
په دې اړه د سیاسي چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر وینا وا چې دوی دواړو ګوندونو ته دا معلومه و چې په کراچۍ کې اوس هم د التحفظین پلویان موجود دي او بغیر دا غوی درای نه دوی انتخابات نشي ګټلې. نو ځکه دوی یو شو چې نقصان به د کراچۍ نور سیاسي ګوندونو ته رسي.
اوس چې دوی یو شو نو په ملک کې د دې سیاست لکه کم اثر دی. هغه کدی بلفر استابلیشمنت نه مطلب دا چې راځي نو بیا د دې کردار جوړیږي غني دی محدود کیږي. لیکن بل تک دا خبر ادا چې لکه کم یو تاثر چې روان الیکشن کې به مطلب عمران خان دل تک یې ګټو کې یا پیپلز پارټي دل ډېر د دې علاقو کې ګټو کې نو هغه تاثر چې هغه پرون بالکل ختم شولو. اگر چې قدایت اتحاد نه وي شوی بیا هم چې د مهاجرو کم ووټ دی هغه به هغه چا ته میلایدلی چې هغه حقیقي مهاجر سوچ سره اتفاق لري.
ذکر ته د کال 2014 په 3 جون پاکستان ته په واپسې باندې د کراچۍ پخوانی ناظم مصطفی کمال په یو خبري غونډه کې د متحده قومي موومنټ څخه د بیلو دو او د نوي سیاسي ګوند د جوړولو اعلان کړی وو. په دغه موخه نوموړي په ایم کیو ایم او د هغې په مشر الطاف حسین باندې سخت ټکونه کړی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو د خبرونه نمای تر ورسېدو او وخت هم په پیښور کې د ماخام 5 بجې شوې دي. عبد الحی کاکل را سره په سټوډیو کې ناست دي نو لږه د خبرونو لنډې سو.
په کوټه کې په بریټ کې د پولیسو د ډي آی جی په ګډون درې پولیسان وشه سوي دي. چارواکي وايي د پېښنې صاحب په چمن او سیم سکن کې هغه وخت چې ډي آی جی هم شکل په خپل ګاډي کې له کوره دفتر ته روان وخت پېښې زمواري ته کې طالبان پاکستان منل ده. د پاکستان خبريالان د بلوچستان پر حکومت ځخ کړی چې په د خبريالانو ژوند او کار دي خوندي کړی. دا وښتنه پر نازګر په اسلام آباد خبريالانو د مظاهرې په محل وکړه. پاکستان ویلي د افغانستان په داخل کې وستمال طالبان فعال دي او باید نیټو ځواکونه هم په دغو سیمو توجه وکړي. اسلام آباد کونی څخه خبرونه ته د وینا فرمات د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل دا وکړي چې د افغانستان د 40% زیاته سیمه د حکومت په کنټرول کې نه ده. د پاکستان فوج وایي د خبر ایجنسی په تیرا راجکال کې پرامتی پوسټ برید کې یو سرتیری وژل شوی او په جوابي کاروایي کې 15 وسوار وژل شوی. د پاکستان فوج د تاتو داری ایس پی آر نن په یو بیان کې دا خبره کړې. د پنجاب صوبې چکوال ضلع ته نږدې ډوک پټان سیمه کې یو بس پریوتی چې په نتیجه کې څلورویشت کسان مړه او شپږ شپېته زخمیان دي. د چکوال ضلع پولیس چارواکي وایي تېر ماښام د تبلیغانو یو بس له کوهټه راوند ته روان وو چې کندې ته پرېوت. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سوله ییز راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه کړې. د ډونالډ ټرمپ چې نن په بیجنګ کې د چین ولسمشر جی جین پینګ سره تر خبرو وروسته یو کمیټه ته د وینا کول وویل په ګډ کار سره به د توندلارو اسلام پالو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنر د ناړې پولیسوالۍ کې د سیمیز پولیسو پر یو رینجر موټر د مین په 14 کې 15 سیمیز پولیس وژل شوي دي. دا خبره د کورنر امنیت قومندان پاسپال جنکل همت نن مشال ریډیو ته وکړه چې دا پېښه نن سهار شوې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر اوسه پرېکړه نه ده شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روان ونی له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ویني. تمه ده چې د نیټو د دفاع وزیران به نن د غونډې په دوهم ورځ د افغانستان لپاره د ځواکونو شمېر چې دا وخت 14,000 دی 14,000 ته د زیاتولو پرېکړه وکړي.
مشال لري ته تاسو وګي او خبرونه لنډیز مو واوریدو چې عبدالحی کاکل وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لري خبريال رفعت انجم د پاکستان د زین رسپانډ اداري لوستې دي او غټي کې په دې راپور کې راغونډ کړي.
ایکسپریس رسپانډ په خپل اداري کې چې پاکستان او ایران په دې خبره اتفاق کړی چې هغه خپل ځمکه د یو بل پر ضد استعمال دوه ته نه پرېږدي. د پاکستان پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ایران دفاع وزیر ترمنځ ملاقات کې په مختلف امورو غور وکړ شو. اداري وایي چې په ملاقات کې د ایران لخوا په پوله اسان تار لګولو، د پولي سارن لپاره بارډر پټرولینګ او استخباراتي معلومات په شریکولو اتفاق شوی دی. د سینا بچي نوې اړیکو ته وده ورکول او غلط فهمي لري کولو کې مرسته ترلاسه شي. اداري زیاتوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ ضرورواله تعلقات دي. افغانستان جنگ او پدې کې ککړ وسلوالو ډلو د دوړو ملکونو ترمنځ تعلقات خرابولو کې منفي کردار لوبولې. دایګي پوینا چې پاکستان ایران پوله د دوستۍ پوله ده، نو لہذا ک ایران خپل سرحدي حفاظتي ګامونه مخ په وړاندې بوتل غواړي نو پاکستان ته پدې هیڅ اعتراض نشته. ادارې لیکي چې پاکستان ایران تعلقاتو کې بهتري د وخت مهم ترين ضرورت سره سره پسیمه کې امن راوسو لپاره هم ضروری دي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د سینټ هیلث سرویسز ذیلی کمیټه په غونډه کې دان شاف شوی چې پاکستان د ٹی بی یا د نری رنځ نه متاثر شوی په دیش ملکونو کې په 5 نمبر دی. دا خبره ډیره تشویش وړ ده چې ملک دا وخت 15,000 د ٹی بی یا نری رنځ رجسٹر مریضان دي او 1,500 د دین علاوه دي چې کوم رجسٹر نه دي. ادارې وایي چې تیر 500 کالو کې حکومت په دې مرض قابو موندلې. د سچې په کال 2014 کې په نړیواله کچه اعتراف هم کړی دی. خو دې باوجود د ٹی بی د مریضانو شمیره هم هغومره ده او هر کال تقریبا 15,000 نوي مریضان رجسٹر کیږي. ادارې زیاتوي چې دا وخت په ملک کې ټي وي کنټرول پروګرام سالانه بجټ $2.5 million دی په کوم کې چې حکومت صرف 1% ورکوي نور د صحت نړیوال ادارې ورکوي د دې باوجود ټي وي کنټرول پروګرام سالانه د یو کوم $80 million کمی سر مخ دی ادارې لیکي چې ماهرینو تر مخه ټي وي یا نریرن صرف 1% د علاج قابل مرض دی خو دویانو د کمی له وجې د مریضانو لویه شمېره د علاج نه پاتې شي ادارې خبرې کوي چې د سینټ په اجلاس کې دا خبره خشوي چې په کوم ضلعو کې د ټي وي یا نری رنځ مریضان زیات وي هلته دې په زیات مقدار کې دویانې او مشینري ورکړی شي او همداشان په ټول ملک کې د حفاظتي ټیکو لګولو سره سره په خلکو کې د ټي وي مرض په اړه هم د پوهې خورولو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرانس پرس خبری ایجنس د هند په نوی ډیلی او د پاکستان په لاهور ښار کې د ککړې هوا او لړې له کبله خلکو ته د غرپی خوستونزو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنس په خپل یو لیکنه کې د جنوبي کوریا قومي اسمبلی ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وینا مهم ټکي راخستی دي. نور تفصیل له هارون بچان اورو.
تراغ ورسته چې په شمالي هند کې د لوګي او لړې کچا خورا زیاته شوه د نوې ډیلی چارواکو د چهارشنبه په ورځ دغه ښار د ټولو سکولونو د تړلو امر وکړ. د ډیلی هوا تر هغه اندازې چې د روغتیا نړیوال سازمان د صفا هوا لپاره ټاکلي 40 ځله زیاته چټله شوې. په داسې حال کې چې هندي ډاکټرانو په ډیلی کې د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی د ښار چارواکو امر کړی چې سکولونه دې تر راتلونکي اتوار ورځې پورې تړلي وساتل شي. ډاکټرانو خبرداری ورکړی چې په ښار کې راغلې لړه د 5 میلیون ماشومانو صحت ته خطر پیښول شي. په لیکنه کې د اروند کومار په نوم د یو ډاکټر خبره راغسل شوې چې ویلي دي په ښار کې راغلې لړې د خلکو لپاره ژوند کول ګران کړي دي. د رپورټونو تر مخه په هند کې د ککړې هوا له امله په 2015 میلادي کال کې 2.5 میلیونه خلک مړه شوي ول. لیکن وایي په پاکستان کې هم لوګي او لړې د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو ډک کړی دی. داغه هواد لاهور خار په هوائي میدان کې پروازونه ځندېدلې سکولونه یې سهار نه وخت پرانستل شوي او په اسپیټالونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ جنوبي کوریا ته د سفر او هلته د کړو خبرو په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي نوموړي چې 13 سپتمبر میاشت په ملګرو ملتونو کې د خپلې وینا پر مهال د شمالي کوریا په بشپړه توګه د تباه کولو دړکه کړې وه او له پیانګیانګ سره خبرې د وخت ضایع کولو په معنا یاد کړي ول. په سیول کې خپل هغه سخت لهجه پر ځای و نه ساتله. د امریکا د ولسمشر په توګه جنوبي کوریا ته دا د ډونالد ټرمپ اولنی سفر و. هغه د خپل دې سفر پر مهال له جنوبي کوریا سره د امریکا د آزاد تجارت د پالیسۍ هم هغه رنګ مخالفت و نه کړ لکه چې مخکې به کاوه. ولسمشر ټرمپ ویل دی به هڅه وکړي له جنوبي کوریا سره د دوړخیزې سوداګرۍ یوه مناسبه او پر متقابل تفاهم ولاړه پالیسي مخته راوړي. د جنوبي کوریا قومي اسمبلی ته د ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه ورځې د وینا پر مهال د اسمبلی غړو شاوخوا 40 وارې چکچکې ووهلې او د وینا په پای کې د هغه په درناوي کې ودرېدل.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په 19:00 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 16:00 بجو
حجرا
په 16:30 بجو
مشال رادیو تاسو غوږی خدمتونه اوریدونکو د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د کابینه د غونډې پر تاوینا د تاوینا پر محل ویلی دی چې د هیواد خلاف د سعودي عرب دړکی با غټه و نکړي. نو موړي ویل چې نور قوي هیوادونو هم ندی توانی دلی چې د ایران او وګړو خلاف سو وکړي. روحانی په سیمایز ائتلاف غږ وکړو او وی ویل چې په کار د سعودي عرب د یمن خلاف تشدد ختم کړي او سفارتکاری د لارې دا مسله حل کړي. د نو موړي دا سرګندونی تر هغه رسو مخې ته راغلي چې وړاندې سعودي عرب په تهران ټوټ پورې کړ چې په یمن کې د حوثی یاغیانو مرسته کوي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورت درته ملیحه میرزاده دروبروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی سعودي عرب ته خبرداري ورکړي چې د هیواد خلاف دړکې به هیڅ کټه اونر رسوي. د نوموړي دا سرګندونې په داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د دواړو سیمه ایزو مخالفو هیوادونو ترمنځ کشالې زیاتې شوې دي. د نومبر پر 8 په تهران کې د کابینې غونډې په وخت روحانی سعودي عرب ته په اشاره وویل چې تر سعودي قوي هیوادونه هم د ایرانی وګړو خلاف په سکولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي ویل امریکا او ملګرو هیوادونه خپل ټول صلاحیتونه په کار راوستل خو هیڅ یې حاصل نه کړل. ایران او سعودي عرب په سیمه کې د شام او یمن په ګډون په بیلابیلو شخړو جدا دریز لري. روحاني پر سیمه ییز ائتلاف غږ وکړ او د دې باوجود چې له حوثي یاغیانو سره اړیکې لري او شام ته مسلح ځواکونه استولي دي، دا وایي وکړه چې ایران په منځني ختیځ کې د امن، استحکام او پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. حسن روحاني وویل سعودي عرب غټه ستراتیژیکي غلطي کوي چې امریکا او اسرائیل ملګری او تهران دښمن ګڼي. روحانی پر امریکا او اسرائیل تور پورې کړ چې د خپل مفاد لپاره په سیمه کې نفاق پیدا کوي. روحانی وویل چې تیرونه په ریاض میزایلی برید په یمن کې د سعودي عرب د بمباری کمپین رد عمل دی. هغه پوښتنه راپورته کړه، آیا د یمن وګړي به د بمباری په نتیجه کې خپل وسله نه استعمالوي که څنګه؟ روحانی وویل که بمباری بند شي نو د یمن وګړي به یو مثبت رد عمل وښيي. د روحانی سرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان په ایران تور پورې کړ چې حوثي یاغیانو ته وسله ورکوي چې د ایرانی حکومت نیغ په نیغه جارحانه پوځي اقدام یې وبللو. تهران په میزایلي برید کې له لاس لرلو انکار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام غاسمی د نومبر پر اوومه ویل د بې بنیادو تورونو پر ځای سعودي عرب ته پکار ده چې په یمن کې تشدد ختم کړي او سفارتي لارې استعمال کړي.
خبرونه او فریادونه
اخرستی مانا
لیکا چی تیر دی نباسی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس رے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 قدرت وئی دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال لډیو تاسو غوږی درنو دونکو پاکستانی ډان رسپانډ د هغه هیواد په خوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتساب عدالت د پریکړې او د نوموړي په سیاسي حیثیت د هغې د اغیز په اړه لیکنه خبره کړې ده. لیکنه کې راغلي چې نواز شریف باید د خپلو هغو تیروتنو ته بیا کتنه وکړي چې په ترڅ کې پاکستان له تیر یو نیم کال راهیسې له یو سیاسي بحران سره مخامخ پاتې شو. د لیکنې نورې برخې هارون بادشاہ دروپروي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د احتساب عدالت وروستۍ پریکړې وښوده چې عدالت نه یوازې دا چې د نوموړي له څوکۍ د لرې کولو خپله فیصله سمه وګڼله، بلکې په ترڅ کې د هغه پر شخصیت او صلاحیت هم پوښتنې راپورته کړې. لیکنه کاږي د نواز شریف مشکل ښایي په راتلونکي کې نور هم سیوا شي او د هغه لپاره د هیواد په سیاست کې د یوه فعال رول لوبولو امکانات نور هم محدود شي. د لیکنې تر مخه نواز شریف باید خپلو هغو تیروتنو ته بیا کتنه وکړي چې په ترڅ کې له تیر یو نیم کال راهیسې هیواد له یوه سیاسي بحران سره مخامخ پاتې شو. نوموړي باید د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته د خپلې کورنۍ د شتمنیو په اړه بشپړ معلومات د هیواد ادارو او خلکو ته وړاندې کړی وای. هغه برعکس د خبرې پټولو او ځنډولو لار غوره کړه. نواز شریف د پاناما اسنادو په اړه نه خو د هیواد پارلمان او نه هم سپریم کورټ ته د تسلۍ وړ ځوابونه ورکړل. نوموړي دا خبره درک نه کړې شوه چې د هغه شخصي کړنې او ګټې به د هیواد سیاسي نظام ته تاوان ورسوي. هغه حتی اوس هم د خپلو سیاسي ستونزو قانوني اړخونه نه دي سنجولي او ځکه یې وغوښتل چې د مسلم لیگ نون ګوند مشري باید هرومرو په خپلو لاسو کې وساتي. د لیکنې تر مخه نواز شریف ښایي یو وخت دا خبره ومني چې د یو چا تر سیاسي کټ کاټ په هیواد کې د جمهوري نظام په سمه توګه مخته تګ زیات مهم دی. لیکنه زیاتوي که هغه دا حقیقت درک نکی نو په هیواد کې راغلي سیاسي ناآرامي به نور هم سیوا شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
قدمه ودونکو تاسو د مشال لړ خبرونه ته غوږی. پرون د پاکستان ولسمشر له خپل افغان اسیال سره په خبرو کې په افغان حکومت غږ کړی چې د پاکستانی سفارتکارو د امنیت لپاره خپل ځمواري سرته ورسوي. بلخو افغان ولس مشر د پاکستان وزیر اعظم سره په ټلیفون خبر کړی دی او د یو پاکستانی سفارتکار په وژنه ورسره غمرازي شریکه کړی ده. یا دی وی چې د افغانستان په جلال آباد کې د پاکستان ډیپلوماټ نیر اقبال د ګل په ورځ وژل شو. تر اوسه پورې د هغه د وژلو ځمواري چا نه ده منلې. نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورت کې ورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د افغانستان په حکومت د سفارتکارانو په تحفظ ټینګار کړی دی او ویلي چې د سیمې سولو استحکام لپاره دی خپل ذمہواری پوره کړي. د پاکستان سرکاري رسنو په وینا ولسمشر ممنون حسین د اوم کامی مینیجمنت کورس غړو سره د ملاقات پر وخت ویلي چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او کابل لا پر پاکستان اعتماد کول پکار دي. ولسمشر ممنون حسین دا هم ویلي چې د سولې او ثبات په لړ کې به پاکستان د ګاونډي هیوادونو ممکنه کومک کوي. بلخو د افغانستان ولسمشر پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباس ته ټلیفون کړی او د پیر پاورس په جلال آباد کې د پاکستان د یو سفارتکار په وجنې خواخوږي څرګنده کړې ده. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی افغان ولسمشر ته ویلي چې افغان حکومت دې په جرم کې ککړ مجرمان ته سزا ورکړي او زر تر زره دې ونیسي. په جلال آباد کې د پاکستان یو سفارتکار نیر اقبال رانه د پاکستان په کنسلګری کې مامور وو او د تیر پیر پاورس له خپل کور څخه نږدې نامعلومه وسله والو په ډز وژلی وو. تېره ورځ د افغانستان ولسمشر د نیر اقبال د وژنې د پلټنو امر هم کړی دی او ویلي چې د غیر ملکی سفارتکارانو تحفظ د افغانستان حکومت ذمہواری ده. د لړکی خارجه وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور غوښتي وو او د خپل سفارتکار په وجنې سخت احتجاج ثبت کړی وو. د پاکستانی سفارتکار نیر اقبال د وجنې ذمہواری لا چانه ده اخستی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لوتا تاسو غوږی درنو اوردونکو له پنجاب صوبې سره سم په خبر پختونخوا کې هم سموک یا کرکجنه هوا او لړۍ روانه ده چې نه یوازې ګاډي چلوونکي بلکې پیدل اتلونکو ته هم ستونزې جوړوي. بلخوا د ډاکټران وای چې د دې مخنیوي لپاره ده چې د ورځې په چکل د کور نه بهر وځي نو ماسک ولګوي. نور تفصیل له پیښوره د مشال لړۍ خبريال شبیر احمد جان پر رپورت کې ورو.
خیبر پختونخوا کې د ماحولیات محکمې صوبایي مشر ډاکټر محمد بشیر مشال لیډو ته په یو خصوصي مرکه کې ویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا زیاتره میداني سیمې د سموګ یا دوړجن لړ سره مخ دي. د سموګ په حق لدوی وایي چې کله لړ یا دون سره په فضا کې موجود بیلابیل لوګي دوړې او د ګاډو او د کارخانو نه وتون کې گیسونه یو ځای شي نو سموګ ترنه جوړ شي. او بل دا چې زیاتره سیمو ته د صفایي محکمو نه رسیدو راوځي خلک خپل خزلې یا ګندونه سوځوي.
تاسو په فضا کې د ګردې یا دغه نه علاوه نایتروجن اکسایډ وي سلفر اکسایډ او هغه گیسونه وي لکه اکثر زمونږ خلک په ناپوهه کې خپل خزلې دا سوځي. یا که تاسو خیال زمونږ په دې بټو کې دا ټایر سوځي بل ګاډي نو ګاډي لوګي کوي نو دا دواړه چې فاکسي او سره دا سموک سموک خو یو مونږ سي لوګي ته وایي یو دا گیسونه دي چې هغه په ظاهره په نظر نه راځي. دا هغه پارټیکل دي چې هغه تا په فضا کې سسپند دي دا لاندې راغورځيږي نه د دې دواړو ریزلټ به مونږ وایي چې سموک راغی.
بل خو په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې یو مشر ډاکټر ډاکټر غریب نواز چې د پوز سترګو او غوګونو ماهر ډاکټر دی وایي چې باید بهر تلو په وخت باندې پوزا او خله په رومال یا په ماسک باندې پټه وساتو ځکه چې د دوی په وینا د دې سموک په صحت باندې ډېر بد اغېز غورځيږي. دا چې خیبر پختونخوا صوبایي محکمه د دې د کمولو په اړه سګامونه پورته کړې دي. د ماحولیات محکمې مشر ډاکټر محمد بشیر وایي
تدارک په تور باندې مونږ چې کلن دا فینامین هم جرنلم کوو او اوس ملک جاته په سختي راکړه. نن هم تاسو چې راتلې دي نمخ کې زموږ د انټرنل میټینګ پر چې کوم کاروایی وشي چرته کې په کوم ربر دا ربر سوځي په کوم بریکلن کې اوس مونږ داسې نورم اکټیویټي مونږ پرې خو دی مونږ خصوصا په دې توجه ورکړه چې چرته ټایرونه سوځي چرته نارمل فیلډ کې کاغذ وزی یو خو مونږ ټریبیونل کې پروسیکیوټ کوو پلس ما دوی تاسو چې تاسو ډیپټی کمشنر ته ریکوست کوي چې هغه ایمیډیټلی سٹاپ کړي انډر دی انوایرنمنٹ ایکټ چې کوم دی کنه اصل چې خدای نه خواسته مونږ حالت هم د لاهور یا دغه په شان شي
نو موړي په عام ولس هم غو وکړو چې روان موسم کې بے ځای خزلې یا ګندونه نه سوځوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي
مشال لوته تاسو وګي د نودونکو د سفران وزیر مملکت غالب خان وای چې دوی پریکړه کړې په ټولو قبایلی سیمو کې به د بیلابیلو پوهنتونونو څانګې پرانیزي پرون له مشال اډیو سره په مرکه کې نوموړي وویل چې دوی به په دې لړ کې وړم ورځ د سینټ قائمه کمیټې کې د لوړو زده کړو د کمیشن له مشر سره خبرې اترې هم کړې دي او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي ټول ټاکلو نه وړاندې دا منصوبه سرته ورسوي تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې وو
د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو سره په یو مرکه کې د سرحدي او ریاستی چارو یا سیفران د مملکت وزیر غالب خان وویل چې دا وخت په قبایلي سیمو کې یوازې یو پوهنتون دی کوم چې شاوخوا اویا کاله وروسته جوړ شو خو دغه هم له ډېرو سیمو په لرې فاصله دی نو دوی غواړي چې په دې منصوبه زر تر زره کار پیل کړي د کوم لپاره چې د ایچ ای سي د مشر سره هم خبرې کړي
چیرمین صاحب ته پرون هم راغلی وه میټنګ لا هغه ته مول مول چې دغه چې 2018 الیکشن مخکې دغه کیمپس فنکشنل شي کنه جوړ شي که تاسو سره نور سورسز نه وي نو هلته دومره بلډینګونه هم شته او بل پوسټ ګریجویټ کالج ګریجویټ کالج ډیګري کالجز هم شته نو په هغه کې یو هم فلحال د نیټ په بیس باندې کنه هلته یونیورسټي کیمپس شروع کولی
د دې پوښتنې په جواب کې چې د دومره تعلیمي ادارو لپاره به پیسې له کومه ځای راځي غالب خان وویل چې د سفران وزارت د فاټا اصلاحات او عملی کول په موده کې چې کوم پرمختیايي پیسې ورکول کیږي کدا په سمه توګه ولګول شي نو هر څه ممکن کېدلی شي په قبایلي سیمو کې د نورو زده کړو په اړه د پښتنې په جواب کې غالب خان وویل چې دا وخت په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 15,000 ودانۍ جوړې شوې خو لا هم د ښوونکو یا عملې کمې دي د حکومت لپاره چې بدوی د گورنر سره خبرې اترې کوي
په دې کې به زبر د گورنر صاحب سره خبره کوم بیا سپیشل ایجوکیشن کنه په ایجوکیشن کې په حقیقت کې لکه ډېر پرایمری نه راواله کنه تر میډل او های چې په دې کې مختلف سبجیکټ ټیچرانو لکه اسپیشل سائنس سبجیکټ سټاف انتهایی کمی ده کنه نو انشاءالله ولزیز مو کوشش دا دی چې دا د سټاف کمی پورا کو چیرته سکولونه باندې یا د سټاف کمی ده چې هغه انشاءالله ول دا مشکلات موږ داخل کو
د سفران د مملکت وزیر د سه شنبه په ورځ د سینټ قائمه کمیټه ته دا هم ویلي چې د بجلی د تقسیم محکمه یا ټیسکو تر څنګ نور سرکاري ادارو کې د قبایلی ځوانانو برتی کول لپاره د ګامونو پورته کولو ضرورت ته ځکه چې تر هغه او بدامنه کې تر ټولو زیات قربانې هم د فاټا ولس ورکړي ورکی نو ضرورت دې خبر دی چې اوس دغه خلکو خیال ساتل شي
مشال لوت تاسو وګورئ د سواد مرکزی خار مینګورینا سلور کیلومتر لري وګدا نو سیمه کې د تیرو سلور کلونو راځي یو پرایمری سکول یو پرایمری سکول کې د سیمې ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري به څه غوښتنې لري د نیاز احمد خان پر رپورت کې ورو
د منګولې سره نږدې اوګدینو مکلی پرامري سکول چې پکې دا وخت لسکم یو سل ماشومان د پنځم جمعه ته پورې زده کړې په داسې حال کې کوي چې د کرایې په دوه دوکانونو کې ناست وي د سیمې اوسیدونکو محمد روشن وای چې تیر دوه کالو راسه د دغه دوکانونو کرایه د هغه ورور ورکوي دوی بیا بیا د دولت څخه د سکول ودانۍ او نور اسانتیاګانو غوښتنې کړي ولی عمل پرې نه کیږي
زمون ماشومان غریبانه پدې ټولو کې ناشتي او حکومت ته درخواست دی چې موږ له بلډینګ جوړ کړی شي او چې موږ له په خاص سیاست سره زمون ماشومان تعلیم حاصل کړی شي زمون تعلیم سره ډېر محبت دی زمون د بچو محبت دی
په سکول کې زده کوونکي واړه هلکان او جنکۍ وای چې تعلیم سره مینه لرو او ډېر په مشکل کې یو خو باید چې دولت راته د زده کړو لپاره ودانی جوړ کړي
ما رحمت الله نن دی په اول کلاس کې امین چې سکول کې ناشتي سکا ګاډي زمون سکا دونه کې ناسو او په سملی په روټ کې کو
پلم یا بي بعد اپ اول کلاس کېم ا کمیټي دی او دا خابر نه تراوري امو پاک جامینو شراوله په دې سکول کې ناسو امو غواړو چې مونږ ته مو خپل بلډینګ جوړ کې
د سکول استاد سلیمان زیاتوي چې د دکانونو په لاره یو شمیر موټرې زی راځي ګندګي هم زیاتوي او دغه ماشومان په خطو غزدکړي نشي کولای
په دې ګراجونو کې ناسو او هغه سبق وایو
دلته دا گاڑی ماڑی ټول لکا روانی توجه خو لگا وړو ماشومان سبق طرف ته نه خو بیا هم موږ کوشش کوو چې دوه توجه چې سبق طرف ته راولو.
د سکول ودانی او ستونزو پاړه مو چې کله د دغه سیمې صوبایي اسمبلی غړي عزیز الله ګران څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي
زمونږ حکومت په ایجوکیشن کمپرومایز نه کوي. زما سره اوس هم پرایمري سکول شته. زمونږ ملګرو ته مې وویل د پارټۍ کم ولج کونسل چې کم ناظم دی هغه ته مې وویل چېرې ته مهربانی وکړه دغه ځمکه وګوره چې دغه ځای کې ښه زبردست ښکلی سکول جوړ کړه. خیر
د اوږدې سیمې یو استوي سکول په اړه د کلي اوسیدونکي او ماشومان وایي چې د مناسب اسانتیاګانو نشوالي له وجې د کلي یو شمېر ماشومان زده کړې پرېښودي دي. که چېرې دوی ته مناسب ودانۍ او اسانتیاګانې ورکړی شي نو د زده کوونکو شمېره به نوره هم زیاته شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په پاکستان کې د اوبو د کمخ مسلې په اړه وړمه ورځ په سینټ کې سینیټری شهید رحمان ویل چې تر اوسه پورې پاکستان په ملکی کچه د اوبو یوه پالیسی هم نه ده جوړه کړې. د دې غونډې نور تفصیل به د رابع کرم خان په رپورټ کې وو.
د نهي پاورس په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټری شهید رحمان ویلي چې کال 2003 راسي تر اوسه پورې په کمی کچ پاکستان کې د اوبو په اړه پالیسی لا د جوړېدو په مراحلو کې ده. سینیټر شهید رحمان په وینا چې په نړۍ کې زموږ د اوبو د کارولو طریقه تر ټولو خراب ده او د دې باوجود اوس هم موږ یو داسې پالیسی نه لرو چې د اوبو د کمښت په مسلې کار وشي. د دا هم ویلي چې د بجټ 0.2% برخه د اوبو په فراهمۍ او په صفایي خرچ کیږي. اغلی رحمان په وینا چې هند، بنگلاديش، نیپال او سریلانکا د تیرې یوې لسیزې راسه د اوبو کمی پالیسی لري. د پیښور د زراعي یونیورسيټي د اوبو د انتظام د محکمې مشر پروفیسر ډاکټر طاهر سرور وایي چې یو لسیزې وړاندې حکومت د اوبو د پالیسۍ مسوده جوړه کړې وه خو عملي شکل ورته ورنه کړی شو.
د اوبو د کمښت له وجې به د ټولو زیات زموږ د کرکلي شعبه متاثره کیږي. بل د توانایي موږ ته ډېره سنجیده مسله ده. ولې چې د اوبو د لارې کمه توانایي موږ ته ترلاسه کیږي نو هغه د نورو نه ارزانه ده. نو بنیادي دا دوه مسلې دي. خو دې سره سره درېمه مهمه مسله دا ده چې د سکلو لپاره کمی اوبه استعمالیږي نو د هغې د معیار په اړه مسلې پیدا کیږي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو این ډی پی د پاکستان د اوبو سلامتیا مسلې او مشکلاتو پر مخ خپور شوي یو رپورټ کې ویلي شوي وو چې اوبو سره تړلې مسلې د پاکستان لپاره یو مهم چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې په وینا چې د اوبو د مسلې هواري لپاره نه یوازې په انفرادي بلکې په ریاستي کچه هم اقدامات وچتول وي. د اوبو د کمښت په مسلې کارکوونکي پروفیسر ډاکټر نوید الله وایي چې نه یوازې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې بلکې د سکولو د اوبو معیار هم خراب شوی دی.
زمونږ حکومتي سطح باندې دي له پکار دي چې لکه مونږ داسې یو پالیسی جوړ کړو چې سمال ډیمز چې مونږ سره کم کنسپټ دی کنه دا مونږ سره لکه صرف یو ورکوټ کنسپټ دی خو دا لکه اپلای شوی نه دی. نه په کې پی کې دومره شته نو ورل پاکستان کې دا د سمال ډیمز ولا دغه شته یاره دا لږ لږ اوبه چې کم دي نو روپ واټر هارویسټنګ دا لږ لږ اوبه مونږ سټور کوو او دا بیا مونږ استعمالو. نو مسله خو ډېره سنجینه ده د اوبو او روان اوس چې کم مونږ د مونسون د بارانونو ته ګورو نو دا هم شفټنګ کې
تیر کال د پاکستان د سیړنې او د اوبو د سرایو محکمې حکومت خبردار کړی وو قسم دستي د اوبو د کمښت مخنیوي په لړ کې سګامونه پورته نه کړی شول نو ملک کال 2025 پورې د وچکالۍ سره مخ کېدی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
قدمونه اوردونکو تاسو د مشال رډیو له رسته خبری خبرونه واوریدله چې د پاشي بوتي رسېدلې سوشل میډیا باندې چې پکې عبدالحق اکبر ته اوسلې بیا وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کوټه کې په برید کې د پولیسو د ډی آی جی په ګډون درې پولیسان وژل شوي دي. چارواکي وایي پېښنن سهار په چمن هاوسینګ سکیم کې هغه وخت وسو چې ډی آی جی حامد شکیل په خپل ګاډي کې له کوره دفتر ته روان و. تیری کې طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې ده. د پاکستان خبریالانو د بلوچستان پر حکومت غږ کړی چې په صوبه کې د خبریالانو ژوند او کار خوندي کړي. د غوښتنو پر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو د مظاهرو پر مهال وکړه. پاکستان ویلي د افغانستان په داخل کې وسوال طالبان فعال دي او باید ناټو ځواکونه هم په دغو سیمو توجه ورکړي. نن په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل ادعا وکړه چې د افغانستان تر 30% زیاته سیمه د حکومت په کنټرول کې نه ده. د پاکستان فوج وایي د خبرو ایجنسی په تیرا راجګال کې پرامنیتی پوسټه برید کې یو سرتېری وژل شوی او په جوابي کاروای کې 15 وسوال وژل شوی دی. د پاکستان د فوج د اطاعت ادارې ایس پی آر په خبر شوی بیان کې دا کړی دی چې حمله له افغان خاورې سوی خو افغان حکومت د دې توپ په اړه لا څه نه دي ویلي. د پنجاب صوبې چکوال ضلع ته نږدې ډوک پټان سیمه کې یو بس پرېوتئ چې په نتیجه کې 24 کسان مړه او 68 ټپیان دي. د چکوال ضلع پولیس چارواکي وایي تېر ماخوستن د تبلیغي جماعت یو بس له کوهاټه رایونډ ته د اجتماع لپاره روان و چې د تیز رفتارۍ له کبله کندې ته پرېوت. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولهییز راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه کړې. ډونالډ ټرمپ چې نن په بیجینګ کې دی د چین له ولسمشر جی چینپینګ سره تر خبرو وروسته خبرې غونډې ته د وینا په وخت وویل په ګډ کار سره به د توندلارو اسلام پالو مخه ونیول سي. د افغانستان د کونړ د ناړې په ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو رینجر موټر د ماین په چاودنه کې 15 سیمه ییز پولیس ووژل شو. د کونړ امنیت قمندان پاسواج مغل همت نن مشالې ټول چې پېښه نن سهار شاوخوا 10 بجې سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر اوسه پرېکړه نه ده سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ په یو ایسیایي اقتصادي سرمشریز کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. د ټیلرسن څرګندونې وروسته له هغې سوې چې ولسمشر پوتین په نږدې لوړ پوړي کس نن ویلي چې ښایي دواړه مشران د نومبر په 10 یعنی سبا سره وویني. تمه ده چې د نیټو دفاع وزیران به نن د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان لپاره د ځواکونو شمېر چې دا وخت 13,000 دی 14,000 ته د زیاتولو پرېکړه وکړي.
هم دې سره خپل کوربه ګلیاز د خبرونو وایي عبدالحی کاکړ، ټکنیکی همکار علي محمود او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال اړو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په همدې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا مولر خوشاله اوسئ او د خپل ګاونډیانو خیال ساتئ.